ورځ مو په خیر ده. ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم. لمرې خبرونه: د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري پکې لیکل شوی، له افغان مېرمنو پرته دا سازمان باید د یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم نه ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په لیک کې زیاته شوې دا بندیز د افغان مېرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په لیک کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په افغانستان او د ملګرو ملتونو په اعتبار تلپاتې اغیز ولري. له بلې غاړي بیا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې خزینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې خزې له کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې لزندانه دی او طالب چارواکو د خوشی کېدو د هرکلی لپاره هوایی ډز او بینظمۍ په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو تند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغنی حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قوماندانۍ د تروریزم مدیر چې سمو د وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و، د پنجشنبې په ورځ لزندانه خوشی شو. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشی کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بینظمۍ جوړوي. د ټولنیزو رسنیو شمیر کارونکو دا کار غندلې او خپل سریه بللې. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې مولا عبدالغنی حقبینی په کوم تور باندې کړو او پرته له محکمې یې ولې خوشی کړ. طالبان داسې محل زندان خپل یو غړی خوشی کوي چې لا یو شمیر فعالان چې پر هیڅ جرم هم ثابت نه دی په زندان کې ساتلي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوره لیګ کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبیږي پرون یې د راجستان رایلز لوبډلې درې لوبغاړي آوټ کړل. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبغاړي لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د ګجرات له لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د ګجرات ټایټنز له لوري راشد خان نو 13 وکټې لري چې د هند محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي. خو محمد شامی تر ځکه لومړی مقام اخیستې چې د هغه اکانومي یاد ورکړل شوی ورنزون اوسط راشد خان کم دی. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین پوز پرونو ویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه د مسرتيري ځای پر ځای کړی دي. د اوکراینی پوزیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود توغندوی بریدونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسي دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر وسو ساتونو کې روسي ځواکونو لک تر لګ شپته حمله کړي چې بیا ته شاته تمبول شوې دي. روسي په روسي ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د توغندوی حمله زیاتې کړي دي. او ټاکل شوی چې نن د بریټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروسه کال په سپتمبر کې مړ شو او لوتیر وو میا شورای سي زوی پاچا ده. ټاکل شوی چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منیسټر ماڼۍ کې وشي. چارلز فلیپ، جورج سلور او یا کلنده او د ویلیام او هری پونم دوا ځامن لري.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمک سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې درې غړې ماهر مومند. نو موري وای چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې خزو ته د مالی پیاوړتیا زمينه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پایل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کې چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې اغه طریقو باندې پلار باندې هم اګه وسیږي چې ترقم مصرف وکي په چشيانو باندې مصرف وکي ترقم سماو کی ترقم اسنداز او دا چې ترقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکي. نو نن دا په دې معنی چې نه ته دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای وسیږي بلکې په دغه طریقې پوشي چې دا خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم ترقم اضافه کی په دغه طریقو باندې پوشي.
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري دوی کوم ستونزې سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغ ټولونه کې چې مثال غربي ټولنه دی نور مملکت تونه دی هغه کله چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دا هغه تر پخو لاندې کیږي یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکل شي صحت خوونه وسیږي ډاکټر ته بونتل شي کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرتل لري کېده شي هغه لاسرسي ونه لري په ټوله کې ویل شي چې مالی نغښتلتیا د خره د پاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه خو ته مالی نغښتلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خوته حتمان مخ کیږي بلکې خره ته تاوان چې دا ډیر زیات رسي کله چې مالی نغښتلتیا ونه لري
کله چې میرمنې خپل غټه ولري په مخبره په خپل پخو ولاړي وي دا څومره به ورته خدي
دا خو ډیر ورته خدای ځکه چې نتن دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي خپل صحت ته رسیدګي کولای شي خپل هغه کالی چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغه ته هم رسیدګي کولای شي مور پلار ته ګټه رسیږي خوندورون ته ګټه رسیږي که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي ماشومان ته ګټه رسیږي او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډیر مهمه ده او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظر هم وګورئ په اسلام کې هم په خوامنګه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودله تجارت کولو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم او لمه خزه تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارل کار باندې او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کار کولو یعنی دا غي په هغه دارایی او شتمنی باندې د کار کولو او ګټه پر کوله نو دا شی چې دی د اسلام له نظر هم مهم دی بلکې د مدنیت له نظر هم مهم دی موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې خزه ته د کار ازادي خزه ته د شغل ازادي خزه ته د مالی غختلتیا د چانسونو مهیا کول دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په
واضح توګه کتلای شو. مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسنی مالی حالت باندې خبري وکړو د جمهوریت وخت ورګرځو کډره توای چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیوړتیا لپاره په کوم کارونه بوختې وي؟
کله چې منګه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا په کې د خارونو خبره کوو البته منګه لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل رستورانتونه درلودل خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غختلتیا ور بکله او په نورو مختلفو تبصاتو تجارتونو کې دوی چې صحیح می ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوانه د خزو د مالی د غختلتیا لپاره فلاس رسي کې ولې خلبته او دا ټریننګونه چې ترقم یو څوک یو خزه وکولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي دا غي ټریننګونو موارد منګ ډیر زیات پرستر ګولیدل
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوي مخکله دینه چې جمهوریت سقوط وکي اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي دوی به څنګه په دې وتوانیږي چې مالی غختلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خزو د مالی غختلتیا مخنیوي کوي کار ته پرې نه دی وظیفه ته پرې نه دی نه تنها دا شي دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دی لدی سره سره تجارت او سرمایه‌ګذاري ته پرې نه دی نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته منګه د دې لار خونه وکړو چې څه رقم خزه کول شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي خو بیا هم بعض کارونه دي چې خزه و سم کول شي دا مثال آنلاین توګه باندې شین تولیدوي کلاسي صنایع یا نور شان دی هغه ټول شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کله شي مګر مصیبت باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه کله چې هغه محیط ورته برابر نه کله چې د حاکم نظام خورا د حمایت بون شي او زمينه ورته برابر نه شي نو پر ټول کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي مګر د ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاره کې وکول شي چې خره مالی غختلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي کاغه هنر سیګل کڅنګ چې خو اولو د جمهوریت په دوري کې ما کوشش کوله شي خبردار شي ک دوی تولید لري واړه تولیدات لري په کور کې دغه تولید کوله شي کوله شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته ارزه کې مثال څوک په کور کې غالی جوړوي قالین جوړوي خپل نشي خرڅوله بیرون هغه کوله شي په کور کې ورور ته پلار ته میړه ته زوی ته دوی ته ورکی چې هغه بیا بازار ته ویسي ورده د خپل فامیل هغه اقتصاد پر خکې
بله کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې د ښارونو ښځې د تړتیا لري بلکې کلیوالي میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله سره ولګورې
مهمه پوښتنه ده افغانستان کې زیات خلک چې دي په کرو باندو کې اوسېږي صحیح چې د نفوس له نظر به د افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل ننګرهار قندهار هرات او بلخ چې د نفوس زیات بي مګ باید د نظر نه ونه ورول شي چې په کلو باندو کې په نورو دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي میرمنې هلته ژوند کوي هغه میرمنې چې په دوه دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې ژوند کوي هغه هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په ناراچول شي ورته په ناراچول شي دا کوم کې د وړکی فارمونو درلودل چرګو د فارمونو درلودیا مثال وړکه شنې خونې چې ورته ویل کیږي کنه چې دا هورونو کې داخل ټرابري چې ورته وایي کنه ټوټه زمینی اده شین چې دی هغه یا هم غاله جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي نو دا شین چې دی خره په قرباندو کې کارونه کولای شي خپل کول ما په نظر اوسم لګیږي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غختلتیا لا هم پرسه پیوړه کی بل خبر دلته دی تر ازو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو دی مالی ادارې رئیس ما منګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سننه د قرضې برابر کړو چې خلکو ته مو په کلو باندو کې قرضې ورکول چې دی وکول شي هغه کورنی تشبثات پر شروع کی او د دې هغه تاثیر مخفل لیدل دی تاثیر داسې خو باندې چې کله شي وکړه مالی غختلتیا به پیدا کوله به په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکول په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخته دا غینه ورسته بچ دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخته
ک درته وای چې په کوم کورنۍ کې چې میرمن خپل ګټه نه لري دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او له دینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته ور نه اخستل کیږي
ګوري بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې د سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري نو دا د کیګ په افغانستان کې چې کله یو کده مالی غختلې نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غیر سلام مشور باندې خپل شي مثال د یو اسلامي خبردار چې یو کده نه کله چې واده کیږي کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پښتنه د یو اسلامي خبره ده مګر په پاس رافټر ټولونو کې د افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې د سنتي ژوند ډیر بیا برسره ده نسبتا اسلامي ژوند ته مدني ژوند ته هغه تکي د شخړو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي لکه د دې پټنه کول شي مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي کنه کوي او یا په نورو مسایلو کې دا وی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بشکي په تعلیمی بخش کې یا په نور بخش کې نو کله چې خځه مګر خپل پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نورم برجسته کیږي او په کور کې په ټولنه کې چې د خلکو ته وګنسي هغه د ټولنې ازاوی هغه خپل فامیل ازاوی ورونه خويندې میړه پلار زمن دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګ باندې
له بده مرغه دام لیدل کیږي چې کله یو خځه خپل پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نه بيول کیږي ک یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لیدل شي ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي هغه عام خبر هم دار چې کومه سي دومره تاته دومره کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راټو کوي
بیا خو دا ټول برته راګرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد کنه وي مالی غختلتیا ونه لري نو نه تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیان ته هم لاسرسی لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برچ یو انسان ورته لاسرسی ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري هغه صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودلو لپاره مصرف پکار دی، پیسې پکار دي. نو د همدې ځینې کتاب شروع وکیا چې کله کامل خواړه ونه لري هغه صحت ښه نه دی. کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري، تک د لپاره پیسې ضرورت دي، بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسینل ریشه ډاکټر تلاشي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې قوانینه چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي سکتور کې چې کمی او ډاکټران دی هغه ته پیدا کیږي او پاغي باندې مطرح را دي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ دغه بد اقتصاد دی، مالی نغښتیا ده، دا د هغه ټولو مشکلاتو زیږنده. او په اسلام کې هم نه پیسې ده یا مالی نغښتیا ته په مسترګه باندې او کوم کسان چې مالی نغښتیا بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي، خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي، هغه چې اقتصاد خراب کې موږ کې دغه عامل همدغه دا چې هغه مالی حالت مخنن افغانستان دا لیدلې دي چې خو به دغه جنگي ډالر سره ترورستانو سره خلک یو دل یو دلیل پیدا و چې کلو بندو کې دل بل خانه د زرا نه درلودل باندې د دکانو تجارت باندې درلودل مګر فامیل نه فقبه ور غاړه ولا ډیر په چې هغه خپل فامیل ته فقبه ور دې باغ د ترورستانو ښکار دغه ترورستان بچ 5000 خلداري وټور کړل 1000 به وټور کړل بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډیر نه خواله زیګوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه کسې هېدی ک تعلیمي دي ک هغه د ټولنې سلامتیه ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت وي.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم دې تر اوسه کې په کورنۍ کې خاوند مالی غختلتیا ون لري، میرمنې مون دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو غاساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی د لمنځځي او بل اخر بیا پایلې چوي.
پایله خو دا وی چې کله مالی غفلتي وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لکیږي چې د وهلو ټکول وي، پاغه کې د فامیلونو جدا کېدل وي، پاغه کې هتا دا لیدل شوې دي چې خلکو مالی لحاظ په کوم مسایل باندې جنگ کیږي، هغه ته خلک پکې آتا وجل کیږي. پایله ډېر زیاتې بد وي مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام او یا هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي، داسې یو کور کې چې مالی غختلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نشي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بد رویه وي، هغه که د خر سره وي، که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندورونو سره وي، په مینس کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډیر زیات وي.
مومن صاحب اوس خو دا وضعي خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان زای خیورنیسی، دغه به څومره ګټور ووسی د دوی په اقتصاد کې؟
ګوریا دا واړه تجارتونه چې دی که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې ډیر غټ رول لري. که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ کوم ځای کې چې موسیګما دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چدا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغه کې کته سو ګورې چلويخ سلنه دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. لدی سره سره کته سو هغه زراعتي بخش ته ګورې، زراعت هم د اصالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري، اگر چې کدا زراعتونه چې دي او مالداری چې ده واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی د کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګ وړوک کې کاروبار چې یو خزه کوي هغه کې به څومره ګټه وي، یا مثال ک خزه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو دا غي به ګټه کم وي او دا باید ونشي. د دوغ وړو وړو شیان د انسان اقتصاد چي پیوړی کیږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې وسیږي. مثال یو خره په یو کلی کې چرګو فارم لري، 15 اصل چرګې ساتلې دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شته ډېر زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنی چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي، هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته پاینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا روان ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر چې دا ډېر زیات ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې هغه باید سرمایه ګذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دین ډیر خره چې دغه پیسې مثال په 3000 باندې ورغلي، ځکه چې قیمت د 3000 او په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغه د 3000 قیمت چې اوچتېږي. مګر باید کړي موږ خويندې او مېندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم 3000 وخت، لکه مثال د خپل کورنۍ کې چې موږ خزینه 3000 اخلي، په دې وخت کې دا وي چې مثال په 3000 کې تاسو غمی وي چې هغه غمی خپل 3000 نه دی مګر د 3000 په قیمت باندې تلا فروش حسابوي، چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي. مګر هغه 3000 واخلي چې خالص 3000 وي او پاغي کې د غمی او چې تلا په قیمت باندې خسي کې داونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتې لس افغانۍ یا د هفتې سل افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنې چې په مالی نظره آگاه دي با خبره دي هغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي، دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ګټه لري، آگاه دي نظره او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور لپاره اخلي په اقتصاد کې موږ یې استعمال لرو، په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، باید دغه تلویزیون نه تر اعظمي حد پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر موږ په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولونو کې چې مالی آگاهي چې څوک ونه لري، هغه خځې وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړی وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي، زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی، که صحیح مشکل نشته پکې مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د خزه مالی غختلتیا زیاته کی، د هغه کورنۍ مالی غختلتیا زیاته کی او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم خي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم برته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید وسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره خوي، د زوی او د مور خوي، د خزه او د میړه خوي، د خور او د ورور خوي او په امنس کې پټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه ارزې ترایږي کی.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری
آزادی میلما. السلام علیکم. د آزادی میلما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. سمسور وطن دوست د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سیاحت دفتر یا ټراول ایجنسی لري او لګن شمیر افغانانو سره چې د پاسپورتونو او بهر ته د سفر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې لستونزو سره مخامخ کیږي مرسته کوي. د آزادې میلمه په نننۍ خپرونه کې له ښاغلي وطن دوست سره پر دې خبرې کوم چې افغانان د کومو مقصدونو لپاره بهر ته سفرونه کوي، دای په کومو برخو کې مرسته ورسره کوي، اول ځوانان د قانوني لارو پر ځای د قاچاقبرانو په مرسته بهر ته د سفر هڅه کوي. له سمسور وطن دوست څخه مې په پیل کې وغوښتل چې له معمول سره سم ځان په خپل آواز تاسو ته نور در وپیژني.
تګل زه محترم انجینر سمسور وطن دوست يم، جلال آباد ښار کې د آنلاین خدماتو کاروبار کوم. چې په آنلاین خدماتو کې د پاکستان ویزی، د ایران ویزی اپلیکان راځي او همدا ډول ځینې هیوادونه چې بشر دوستانه ویزی اعلانوي نو ځینې غوښتونکي بیا هغه اپلیکان ورته کوي. تر څنګ پاسپورټونو لپاره آنلاین سبدنامه او الکترونیکي تذکرو لپاره آنلاین سبدنامه کې همدغه چارج موږ په کاری ماحول کې داخل دي.
دغه کارونه چې تاسو دلته یادونه وکړه دا هغه کارونه دي چې وګړي په خپل باید وکړي، یعنی د پاسپورتونو اخیستل، د ویزو اخیستل، د هیوادونو سفارتخانو ته او کنسولګریو ته مراجعه د خلک باید په خپل وکوي. تاسو یې ولې ورته کوي؟
دغلس محترم د پاکستان ویزو په اړه بلند معلومات درکم چې هغه د اکاونټ نه پیسې کمای نو سوګ اکاونټونه لري او ځینې اکاونټونه دي چې هغه داخلي اکاونټونه دي، مثلا په افغانستان کې عزیزی بانک او داسې کابل بانک او داسې نور داخلي بانکونه چې دي نو دې نشي دی دا اپلیکان نه کیږي. نو یو دوه بانک د جلال آباد ښار کې چې هغه نه د ویزو پاکستان ویزو اپلای لپاره پیسې کټ کی نو هغه تر ډیره سوګ چې دي کاروباري یا مغې ته اجازه ده چې اپلای وکړي او هغه نه ورته پیسې کټ کی نو هر هیوادوال نشي کولی. نو په دې خاطر موږ کوم چې کاروباري او جواز ولري او ته اجازه ده. همدا ډول د ایران ویزو پاړم چې هغه مخکې تجربه ونره په لومړی ځل کې ډېر تیروتنې کوي چې هدف ته نه رسیږي، او همدا ډول نور بشر دوستانه ویزي چې تجربه پکې ونه لري او پې ونه پوهېږي نو ستونزمنه ده چې تر هدف ورسیږي. نو په دې خاطر موږ دغه یو خدمات ترسره کوو.
ځینې خلک په دې کې شک لري او وایي چې ټراول ایجنسی له خلکو سره د قاچاقبرانو په موندلو او بهر ته د قاچاقي کسانو د لیګلو په چارو کې مرسته کوي.
تګل زه محترم نو دار چا خپل شخصي نظر دی او تر ډېره چې څومره شرکتونو والا سره بلد یم او چې زموږ کاروبار دی کوم بڑاونه چې دی لکه مخکې ما دا ونه کړ بشر دوستانه ویزی تر دې راه ودول ته اعلانېږي نو موږ پروسیجر باندې مختزو چې قانوني دوی لاړ شي ما ویزه والی قانوني شکل هغه کوم هوا چې بشر دوستانه ویزه اعلان کړي یا نور مثلا پاکستان ویزه یا ایران ویزه چې قانوني لارونه ترلاسه کیږي موږ پاغه پڑاونه باندې مختزو. نو دار چا شخصي نظر دی تر ډیر ما شرکتونو چې څومره زموږ ملګری دي ما تر صبر نه دي اوردل یو نه موږ خپل تر صبر پکې تجربه لرو.
یعنی تاسو وایي چې د ټراول ایجنسی یو کار یا دغه کار چې بهر ته له خلکو سره د پاسپورتونو او ویزو په چارو کې مرسته کوي دا سل په سلو کې په افغانستان کې په قانوني لارو په مخ ځي؟
زه خپل شخصي نظر ورکم. تکل سم محترم تر تر دا مهال چې زه په دې کار کې داخلي مو خدمت کوم نو ما خپل عمل سن دل لري بستر گو نو غسل په زدیم بد ځان شخصي نظر دا وایم چې ما نه دل لري عمل نو نور کې چل لري نو هغه دا خپل شخصي نظر دی تر دا مهال ما خپل سترګو نه سل لري او مساوري دل دي نو څومره ایجنسیان چې دوی جواز چې ترلاسه کوي که داسې کار کې ښکیل شي او ولیدل شي یا مثلا چا نه ولیدل شي او ثبوت پی پیدا شي نو هغه بیا د قانون په حساب باندې مجرم ګڼل کیږي نو تر ډیره په دې خاطر هم ټریول ایجنسی او د آنلاین خدمات مرکزونه ځان ساتي.
تاسو چې له خلکو سره مرسته کوي د دوی په کارونو کې د دې په مقابل کې خو به یو حق الزحمه هم اخلی یا یو اجره هم دغه حق زحمه ستاسو د کوم قانون په اساس باندې تنظیمیږي؟ یعنی هغه سیمه ایز چارواکي چې کله کنټرول کوي اوس خو طالبانو په ډیرو شایانو کې په ډیرو برخو کې د نرخونو کنټرول شروع کړی، ستاسو چارې کنټرولیږي د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا؟ که کنټرولیږي د کوم قانون په اساس باندې تاسو خپل حق زحمه ټاکئ؟
او بلې چارواکي راځي عملاً په آنلاین خدمات مرکزونو د ټریول ایجنسیو باندې ګرځي څارنه کوي او شفافیت په اړه خبرې ورته کوي. نو دردا مهاله خو داسې ځانګړی مثلا د نرخ په اړه چې کوم څومره ویزو په اړه څومره پیسې واخیستل شي داسې ځانګړی کوم قانون او داسې اصولنامه لا جوړه شوې نه ده او هغوی لزینو شرکتونو نه غوښتنه کړې ده چې تاسو په دې اړه موږ سره ناست وکړئ چې دې ته ځانګړی اصولنامه جوړ کړو. نو درته مهال لا دې ځانګړی اصولنامه جوړ شوی نه ده او سار نه کوي.
ډېر ښه، اوس یوې بلې مسلې ته راځو. وطن دوست صاحب، یو زیات شمېر کسان تاسو ته مراجعه کوي د پاسپورتونو لپاره، د ویزو لپاره. کومه ډله خلک دي چې غواړي بهر ته لاړ شي؟ یوازې د سیاحت لپاره ځي، دوی له افغانستانه بهر ته د تلو په نیت، ناروغان دي؟ یعنی کومه کټګوري خلک تاسو ته مراجعه کوي په مجموع کې؟
موږ ته چې راغلي دي او اوس موږ سره معلومات څه دي، تر ډیره ناروغان وي، ځینې سیاحت لپاره ځي او ځینې سره حقایق به ووایو، ځینې د اقتصادي ستونزو له امله هم چې موږ سره نظرونه شریک کړي دي چې فعلاً وایي چې کاروبارونه ځینو برخو کې پټپ ولاړ دي، مطلب تیر نظام کې دندې لرلې اوس بیکار دي. نو هغوی وایي چې دا پاسپورټ دي لپاره جوړوم چې مثلا یو ګاونډي هېواد ته، یا مطلب تر خپله اقتصادي اوس پورې چې کوم هېواد ته اوس رسېږي هغې ته لاړ شم او د اقل لږ تر لږه خپلې کورنۍ لپاره اوس وګټم. نو دې کې ناروغان راځي د اقتصادي ستونزو له امله، هغه وګړي پکې راځي او خو هغه کومه کټګوري چې د سیاحت او د ټورسټ په شکل باندې ځي هغه لږه پیسه دي. دا ډېره زموږ راغلي دي، دغه کټګوري خلک راغلي.
ستاسو ډېر مراجعین ځوانان دي، زاړه دي، نوي ځوانان دي، د عمر له لحاظ په کومه کټګوري کې دي؟
په ځانګړي ډول پاکستان ته چې ځي تر ډېره ناروغان خو دلته عملاً ناروغان ته ویزی عمر کوي او د ډېر عمر ناروغان ته ویزی ورکوي او یا کوچنیان چې ناروغان دي نو دغه کټګوري ناروغان نازي. ځوانان ته په اسانۍ باندې ویزم نه ورکوي، تر حال کې چې هغوی داخلي ناروغي هغوی دوی ته تشخیص کول همدلته نه شي، خو له بده مرغه ډېری ځوانان ویزی کوي، خپل ناروغي ورته بیان کوي، خو له بده مرغه بیا هغې سره سره بیا هم هغه ویزی کوي. نو د ناروغۍ په برخه کې ډیر کوچنان او د ډیر عمر لرونکي دغه کټګوري خلک ډیر راځي او ویزی مرتبې او تر ډیر سکور کوي او د اقتصادي ستونزو لامل چې راځي له بده مرغه ډیرې ځوانه طبقه او سیاحت د بارم چې راځي هغه د ځوانه طبقه تر ډیر دغه د شل او د سلوي په منځ کې عمرونو په منځ کې دغه وګړي.
څو کاله کیږي چې تاسو د ټراول ایجنسی کاروبار کوئ؟
زمنګ نګری دوه کال کیږي تکل سے محترم.
له هوا د بهر هم تاسو استازولۍ او دفترونه لري؟
فعلاً په افغانستان کې کاروبار لرو، خو ځینې لوی شرکتونه چې لوی سرمایه‌ګذاري کړي سره معلومات موږ لرو، بلشته دی او چې د افغانستان کې فعالیت لري او بهر د هوا نم سانګ لري. فعلاً مونږ د ځوانانو هغه لومړی د ابتدا نه شروع کړی دا سلمه گزاري لا حد اندر رسیدلی چې بهر هم څنګه پرانیزو نو وخت سره که وسمو شو انشاءالله چې هڅه کوو چې بهر هم هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړو.
د ټراول ایجنسی د جوړولو مفکوره څه وخت درته پیدا شوه او څنګه د برخې ته راغلې؟
ټراول ایجنسی خو زما له وخت نه ورسره علاقه مندې لرله او په دې هڅه کې هم چې دا امکانات برابر کړم او په دې برخه کې خدمت وکړم. تر ډېر همدغه ځوانانو ته ځورېدلو چې موږ سره به د موضوعات شریکول چې دغسې مثلا د پاکستان نیوزی نه به شکایت کولو چې دغسې یو چاته لاړلو او کار راته وکړو پیسې را نه واغستلې او له بده مرغه ویزه ترلاسه نه شوله یا مثلا همدې ترتیب د پاسپورټ په اړه به ځینې مشکلات موږ سره شریکول او یا د مثلا تذکیرو په اړه او داسې نور مختلف موضوعات به موږ سره شریکول. نو دې وړاندې ما خصوصي ښوونځیو کې مستازی وه نو به ما ویل چې دغه خصوصي برخه کې تر ډېره ملګرو ما سوالم چې خصوصي کاروبار دې ښه دی نو په دې برخه کې ته وړتیا هم لري. نو بالاخره ما لامل شو چې دا د آنلاین خدماتو دغه کاروبار چې فعلاً ټورستي شرکت په شکل باندې مختوړو نو دې کاروبار مې پیل کړو تر دا مهال الله فضل پکې بریالی وو.
ستاسو عمر څومره دی او په دې خاصه برخه کې تاسو لوړ زده کړې مو کړې دي؟
دغل سه مخترم زما عمر په اړه پوښتنه وکړه. زما عمر د 19 کال دی او د ځانګړي زده کړې نه لري. دغل سه مخترم د ټولنیزو رسنیو نه د ګوګل نه او د تور نور دغه سه معلومات نه یوټیوب کې ځانګړي چینل نه په دې برخه کې لارښود ویډیوګانې لري نو هغه هم تعقیب کړي دي او بیا هم چې کله ستونزې سره مخ کېږو نو ډېری هیوادوال دي چې په دې باره کې مختلف موضوعاتو باره کې خاص ځانګړي چینلونه لري په یوټیوب کې نو په دې اړه چې بحث کوي نو ما هغه هم تعقیبو او خپل هغه ستونزه بیا لو. نور د ځانګړې تر دا مهال د ځانګړې کوم کورس او یا داسې کوم اصطلاح مکتب یا داسې یو خاص ځای نشته چلته عملی داس دکړه ترلاسه شي. دا د وخت سره هر موضوع نوی را پیدا کیږي او هغه تر ډیره د انټرنیټ لار نه مثلا یوټیوب او ګوګل او د تور د نور د سرچینو نه هغه کوه موږ ترلاسه کوو.
تاسو به حتما معلومات وی چې په تیرو تقریبا څلورو لسیزو کې افغانستانه د خلکو د وټلو بهیر په تیر د ځوانانو د وټلو بهیر پیل شوې ده او تر اوسه پورې هم لا نه دی درېدلې. د یو افغان په توګه یا د دې هواد د یو اوسیدونکو په توګه د موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
تکل سه محترم ټول افغانان لکه د وجود وړي دي نو لکه څنګه چې د وجود یو برخه دردمن کیږي ټول وجود سره دردمن وي. نو واسي هغه با احساس افغانان چې احساس لري نو کار خبره ده چې یو وروري اقتصادي ستونزو کړيږي او په داسې لاروزي چې هغه خپل ورته عملن ښکاري چې هغه مرګونې لاري نو باغې ځي. نو کار خبره ده چې زوريږي پی نو له بده مرغه دا خبرم نو دا تازه خبره نه ده. د سولسیزو رئیس دغه ځوانان مختلفو لارو هڅه کوي چې تر ډېره اروپایي هیوادونو ته یا غربي هیوادونو ته دې خاطر ځانو رسې چې لکه تر لګه کورنۍ ته او ستر لا سکی او یا را مجون پرالونکو کې ولري. نو زمنګ د کاری صاحب باندې دا ضربه رسېږي چې وي په غیر قانون لار لاړ شي. نو زمنګ هغه کم قانوني کارونه چې کو هغه باندې نه راڅرخي ځکه وي غیر قانوني لار چې خپلې نو هغه غیر قانوني لار دي. موږ چې دا دویزو لار نه خلق لیگو چې مختنه کوي مثلا مردلن مخکې مثال در کوم د پاکستان او د ایران ویزو بار کی نو خای کی دی شغوی اماغه هیوادون نبیه د پاکستان او د ایران هیوادون نبیه د اروپایی او یا غربي هیوادونو کار به لمه غزه مختوړي د کوس پلن په افغانستان کې د کابل الګ ستونزمن ده چې د کابل دوی دا کارونه مختوي سیدل ته ستونز لري.
دغه ځوانان چې له افغانستانه وزي په دې نیت چې زبا زم اروپا ته یا د نړۍ شتمنو هیوادونو ته دوی دومره پیسې له کومه کوي د خو یو پښتنه ده؟
تکل سه محترم دا چې هغه څوک زی لاغي او پښتل شي خو زه خپل شخصي نظر دا درکم چې لبد مرغ ما جوړدلې لبد مرغ ځینې ځوانان چا کوم جیدادونه لري یا مثلا کومه داري شتمنی لري نو لاغي ځان تیری او هغه پلوري کوم مثلا کور لري یا مثلا زمکی لري او یا هغه څه چې دای لري نو لاغي ځان خلاصې او پیسې ترلاسه کوي او دغه لار خپلې چیزانو رسي او یا لتیر نظام نه مثلا پدندو کې هغه پیسې بچت کړي نو لا ماغه پیسو نه ګټ نه کوي نو تر ډیر ما از ما خپل معلومات دي نو دغه لار نه استفاده کوي
د سې یو تقریبي معلومات تاسو سره شته چې په دې خلکو کې په سلو کې څومره خلک ځانونه رسوي تر شتمنو لویدیځو هیوادونو پورې او کومه فیصدي خلک بیرته راستنیږي
نو عموم کې خو تکل سے مخترم دا چې د افغانستان په سطح یو سروي وشي نو به تر خبره به وي ځکه د شخص نظر او د هیواد په سطح نظر به سره تفاوت ولري خو زما چې خپل شخصي څومره معلومات دي نو تر ډېره چې موږ خبرې کو ډېرې په دې مثلا د ترکی مرز چورته وي د ترکی یا ایران نه ترکی ته وړي نو ډېرې ځوانان لبد مرغ دغه تلف کیږي د مختلف عواملو لوجن ژوند له لاسه ورکوي او عموم کې بد سیو هم چې کم به سدي چې دا ټاکلي هدف ته مثلا کارو پای یا مثلا نور غربي هوادونه هغه تر سي کې او هغه په ډیر کم چې قانون لري زی په ډیر سخت او کم چې دا قانون لري دي تر ډیر دي کې یو اندازه نظر په معلوماتو یو اندازه دوه کوټ د سویل شو چې د خلکو نه پیسې والی او کوم داس ما سره اپ دې دوه سر پیسې کې دا او بیا دلته موږ ته خلک راضي دا خبر موږ سره شریکي بیا غي سره په جنجال یغه پیسې به د لاس نه راضي او نو لمړی وختونه کې یو اندازه خلک دل خو اوس هغه کې متر ډیره یو اندازه دوه کار پیدا شوې ده نو قانون لار نه اسانه باندې وګړي نشي رسیدلې او دا غیر قانون لار چې تر ډیره هغه کې لبد مرغ ژوند تلف کیږي او ډیر کم فیصدی خلک خپل هدف ته رسیږي
زمونږ یو شمیر اوریدونکو په دغه مر کلونو کې مونږ ته په پیغامونو کې دا شکایت کړای چې قاچاقبرانو یا په نیمه لار پریخي دي او یا پیسې ترې خوړلې دي دا خو ډیره لوی زیاده دي پیسو دي کورنۍ لپاره چې مثلا یو اندازه ځکه لري یو کور یو جایداد یو شی لري یو موټر لري دا پلوري او پیسې هم بیا قاچاقبران ترې خوري دا سه مثالونه تاسو لیدلی
او بلی بلی تکل سے محترم سام دے رسنی ہو کہ مزین خبرونه دی خو پزنګړي ډول همدغه موضوعات او ځنګړي شي لاغوي ما مورد لیدي او مل اندل تا زین راغلی مثلا د غیر قانون لار نمخ کې چلی بیا هدف ته نه رسېږي بشارګان به د ډیپورت شوی یعنی هغه هواد به د افغانستان تر لګلی بیا دل تمګ درازي د پاسپورتونو سب دینام د پاره نو وای چې دازل حد سکو چې د قانون لار نه د هواد ته ځان ورسو نو چرګان بسو کی لمړی کی دوی هو پاسپورت تک صبر کوي اوس د پاسپورتونو بل مرغ ستونزه خپل ځای پاتې ده ځکه د مرکزی پاسپورت ریاست ته نوملیک نه شوی دي زمونږ خپل دغه من سرچ کوم نوملیک نه شوی دي نو په کوم چې کابل ته شوی دي آینده تیر کال او سور کې شوی دي دا وی له اوس نو بدرغه یعنی یو کال رستا د یو افغان وګړي نو پتر رسیدي نو لبد مرغ دا ستونزه په خپل ځای پاتې ده او د ولایتو ته کوم تبدیلی نه شوې دي هغه اوس مثلا ننګرهار پر ساده مثال در کوم د شپږ مې مشت کومنس کې روان دي نو ځوانان ډېرې دومره صبر نشي کولای او چې بیا صبر کوي نو فکر کوي چې کیدای شي دا هدف تجربه ځان را سومه او تر هغه پورې دا هدف کې مشکلات پیدا شي ځکه زین موسمونه چې پاره کې تک مشکل زین موسمونه چې هغه کې به تک اسانه نو دغه په نظر کې نسی نو رښتیا هم دغه یو ستونزه په خپل ځای ده چې هغه غیر قانون لار نه چويزي نو هغه کم شتمنی چې ورسره یو کمې پیسې چې تر لاسه کړي لبد مرغ هغه ټولې تر لاسه وځي
هغه ځوانانو ته چې غواړي حتمان بهر ته لاړ شي یا د درس لپاره یا د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې خو ځینې قانوني لارې هم شته چې دوی کولای شي ولاړ شي همدغه لویدیځو هیوادونو ته تاسو هغه قانوني لارې د خپل مراجعینو ته نور خیي
ولې نه تکل سی مونږ کاروبار هم دغه دی قانوني کاروبار دی تر ډیره چې هغه لوستې ځوانانې او پوهنتونونه فارغي نو مونږ ګروپونه هم دي لپاره جوړ کړي دي د واټساپ ګروپونه هم دي چې په هغه کې سلهاو کسان د وړیتوب لري او همدارنګ د فیسبوک پاڼې لرو په هغې کې کوم بورسونه اعلانېږي مثلا د بیلګې په ډول به ورته ووایم تیرو وختونو کې د روسیې هیواد بورسونه اعلان کړي وو همدارنګه رومانیا هیواد اعلان کړي وو همدارنګه ترکیې هیواد اعلان کړي وو او په دې ورځو کې د سلواکیا هیواد او همداسې نور په مرور د زمان سره هر هیواد چې بورسونه اعلانوي نو هغه په دې ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي بیا موږ هم مطالب له ځوانانو سره شریکو او څوک بیا علاقه مندي لري تر ډېره موږ ورته ستینامونه هم کړي څوک چې پکې ستونزه لري نو موږ خپل هغه نهایي هڅه کوو چې قانوني لارې نه لاړ شي لوستې ځوانان او هغه چې نه لوستې دي نو هغوی ته هم موږ وایو چې دغه قانوني لاره ده په دې لاړ شه انشاءالله په دې باندې هدف ته رسیږي نو هغه بیا د هغوی خپل شخصي پرېکړه ده چې هغه بیا په کومه لار باندې ځي نو هغې کې بیا موږ ورسره لاسوهنه نه شو کولی
په داسې حال کې چې قانوني لارې شته او بیا هم خلک په قاچاقبرانو اعتماد کوي او خپل پیسې په هغو باندې سوځوي او بهر ته د تلو هڅه کوي دغه قانوني لارې چې شته او تاسو په دې برخه کې معلومات لري دا تر ځوانانو پورې نه ورسیږي که قاچاقبران ډیر په خلکو کې نفوذ لري او سره شنه زرغونه باغونه ورخی خلکو ته د دې لڅدې چې اکثره خلک له قاچاقبرانو سره روان دي
څنګه چې دکل سم محترم ته یادونه وکړل نو چون قاچاق بران بغیر قانوني لار نه دا کارونه کوي او چې څو غیر قانوني پیسې لسته راوړي نو ادمان هغه ازګه چې یو ست لکه مخکې ستاره یادونه وکړه چې مثلا سین ورته وي خوا کې او ورونه ورته وي غوخه کې هغه یو عامیانه متل نو همدغسې یو څو ورته د اروپا ورته بیې د سترګو کې راولي نو هغه ځوان احساساتي نو هغه فکر کوي چې اوس که زه پاسپورټ ته مثلا سفر کوم او یا پاغي باندې دومره مثلا غیر قانوني لار نه لوی مقدار پیسې ورکوم ولې دا پیسې د شخص ته نه ورکوم چې ما هغه زه ته ورسې په تیزی سره ځکه هغه خو ادمن بکی د سیو وخت ورته چې هغه لند وخت کې هغه زه ورته رانیځي کوي او کدا ته قانوني لار نه زی نو چون هر هیواد خپل د ویزو تر لاسه کولو لپاره خپل بڑاونه لري سلسله مراتب لري هغه سلسله لري نو چون هغه وخت ډیر نسی نو ځوانان به د مرغزي نه کړي دلی یا اقتصادي ستونزې نه یا مختلفې وجبې نو هغه وجه نه هڅه کوي چې زر هدف ته ځان ورسي نو لدی وجه به د مرغ بدیل لار به نو کېدای شي دغه د قاچاقبر لارې واغله ډیر د استلا سبب وایم چې د بدیل لار په هڅه کې چار کاچا ګور دل لا سچي کچ قانوني لارې زر کېدل او څنګه به کې نه نو ورسو وړ چې قانوني لارې لاړ شي او خپل هدف ته ځان ورسي
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو
مننه خغلای وطن دوست یوه بل موضوع ته غوړم ورشم په خو په افغانستان کې په تیرو کلونو کې معمول و چې ټراول ایجنسی وبا سیلانیان بیول د افغانستان په زړه پورې سیمو ته تاریخي ځایونو ته د سیل او تفریح لپاره تاسو ټراول ایجنسی هم دا کارونه کوي کې یوازې د سفر چارې تاسو سمبالوي
تکل سے محترم شخصا من خو د انلاین خدماتو برخه کې خدمت کو بیا د لوی ټریول ایجنسی چې هغه سیاحتي سفرونه برابرې بیا غو سره کاری شراکت لرو نو بیا غو سره کار په ګډه مخ ته وړو نو ول نو سم شته دی مثلا د بلګې په ډول دا د عمرې کارونه دي چارستان هوا دخل عمرو د پاره زی همدغه د ټریول ایجنسی لار نه سیاحتي او زیارتي شرکتونو لار نه تنظیمیږي مثلا ځینې هوادونو ته جوړواړي چې لاړ شي همدغه د سیاحتي او زیارتي شرکتونو لار نه د ټورستي شرکتونو لار نه تنظیمیږي شتول نامه لنوس دا خدمات شته
او په هواد کې دننه د ټوریزم خدمات یا د سیلانیانو د بیولو پروګرامونه شته د ټراول ایجنسی له خوا تر سره کیږي؟
د هیواد داخل کې خو دغل سه محترم تر تدا مال هم سن دي ورته لخوا خپل هیوادوال چوډم شي هاي مرجهونی کی ځکه عملن هیوادوال خپل مصارفونه استفاده کوي چې کوم زده خو هي تر ډیره په اخترونو کې او داسې نور خوشحالي ورځو کې مثلا د نوروز ورځ کې یا مثلا نور دغه ستر صدیو جن ورځي نو لاغي نه ګټالي او د خپل دغه ځایونو ته چې کوم سیاحت ځایونه دي هغه ته ځي او خپل مصارف شخصي مصارف باندې نو هیوادوال تر ډیره جوړم شي دغه برخه فکر نه کوم چې سیاحتي او تورست شرکتونو د مراجعه وکړي ځکه خپل مصارف باندې ځي او هغه ورته ختمامي
مالی دلی دی چې یو شمیر بهرانیان هم راځي البته شمیر ډیر کم دی خو په هر حال راځي افغانستان ته د توریزم په هدف باندې د دې کسانو سره تاسو مرسته کوي
نو دغل سه محترم هغه خو د شرکتونو د مراجعنه کې هغه ترډیر د وزارت خارجه لار نامه د افغانستان ویزه په ما هواد کې د افغانستان ویزه ترلاسه کوي او د ما چنل لار نه چته بیا افغانستان درځي او دلته د پامور زینو کې سیاحت کوي
تیر زیاته مننه خغلی وطن دوست ک په پای کې خاصه وینا لري مخصوصا ځوانانو ته کوم خاص پیغام لري
اګل زه محترم لتا سو نړۍ مننه چې زما کوم هوادوالو تورس او نو دی او ځوان پیسې باندې بدغه یو پیغام وړاندې کوم ځوانان ته چې چون سرپوی کو په کول کې پټوله کې ستونزې شته دي او نو دې سره مبارزه باید وشي او د مبارزې لارې هم دغه ده چې موږ باید د قانوني لارو نه استفاده وکړو ډیر ځوانان نمدغه فکر کوي چې زبا د غیر قانوني لارو نه استفاده وکم او خپل هدف ته ورسیږم بل مرغه چې هغه کورنۍ په دې فکر کې چې دا به هدف ته رسیږي بل مرغه هغه بیا هغه کار باندې وته پښیمانه چې کښ کوم لړۍ ورته اجازه نه ورکړي نو زما ځوانان ته په چنځما کار هم د انلاین کاروبار دی هم دغه یو ځنه پیغام ورته زما هم دی چې مبارزه وکړي او چیرته د بارني هوادونو شوق والا غمندل لري نو بیا د قانون لار نه لاړ شي او نور برسونه اعلانې کی له برسونه استفاده وکړي که چیرې کومځه کې ستونزه لري نو د تورستي صحتي شرکتونو کې مسلکی او هغه برخه کې شپول لري هغه سره مشورې وکړي ترسو تاسو خپل هدف ته ورسیږي نو په دې ځمال پیغام تر ډیره ځوانانو ته دغه برخه کې ده
د ازادي ملما
Thank you. ملنگی دا کچکول میں سراہی کڑا شاہ ملنگی شاہ